د سهار لس بجې شوې زمونږ غږله ازادي راډیو اوري درنو اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. قدر منو د دې خبرونې په راپورونو کې به واوري چې د افغانستان د قانون وزیر وایي د عیناک د مسو د کان د استخراج قرارداد نیمګړتیاوې لري او ښایي ځینې برخې عملي نشي. نور مسایل او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه هم په دې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه چې ناجی ساپی چمتو کړی دی.
پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی اوري. د کونړ د ورستۍ پیښې د څېړنې په هدف پلاوی نن خپلې پلټنې پیل کړې. په افغانستان کې دوه برمته شوي فرانسویان بیرته خوشي شول او سوریه اعلان کړی چې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه به تحقیقاتو ته اجازه ورنه کړي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر کرزی لخوا ټاکل شوی پلاوی نن په کونړ کې د ملکی تلفاتو په اړه خپلې سیړنې پیل کړې. د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شلټن درې د چوګام پر کلي د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ګډو عملیاتو کې د تیرې شنبې په ورځ د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکی وګړي مړه او ټپیان شول. افغان ولسمشر د پیښې د ژورې سیړنې په موخه د خپل سلاکار شجاع الملک جلاله په مشرۍ یو پلاوی چې د ولسي جرګې غړي او لوړ پوړي دولتي چارواکي هم کې شامل دي کونړ ته سوالې ترسو د ملکی تلفاتو مسله له نږدې نه وسیړي. په کابل کې ملګرو ملتونو یا یونما په کونړ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ورستیو عملیاتو کې د یولسو ملکي وګړو په وژل کېدو خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. یونما په خپل اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه د هغو لسو ماشومانو او یوې مېرمنې د وژل کېدو له امله چې د شنبې په ورځ د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د افغان او ایساف د ګډو عملیاتو پر مهال په نښه شوي خپله غمرازي څرګندوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت د افغان افغانستان د جګړې په ټولو خواو غږ کړی چې د پوځي عملیاتو په ځانګړي ډول د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. په افغانستان کې دوه برمته شوي فرانسویان چې په جلا جلا سیمو کې ساتل کېدل خوشي شوي دي. په کابل کې افغان مقاماتو چون نمونه نه دي اخیستل شوي. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې پیری بروغي په نامه فرانسوي کس چې په تیره نومبر میاشت کې تختول شوی و د دوشنبې په شپه په میدان وردګ ولایت کې خوشي شوی. د افغان مقاماتو په وینا دوهم فرانسوي چې نوم یې لا نه دی په ډاګه شوی د روان میلادي کال په جنوري کې په کابل کې تختول شوی و. فرانس پریس خبری اژانس د افغان چارواکو په حواله ویلي چې د دواړه کسان په جلا جلا سیمو کې ساتل شوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویان په افغانستان کې د خپلو دو تختول شویو اتباعو خوشي کېدل تاییدوي او د دوی د خوشي کېدو هرکلی کړی. خو په دې اړه چې دا دواړه فرانسویان په څه ډول آزاد شوي افغان او یا هم فرانسوي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. د کامن ویلت یا خپلواکو ګډو ګټو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د ادارې مشر وایي له افغانستان څخه به د ناټو ځواکونو وتل په منځنۍ اسیا کې بې ثباتي رامنځته کړي. ایترتاس خبري اژانس د اندري نویکوف په حواله وایي چې افغانستان د تروریزم له پلوه اوس هم په دې سیمه کې لومړیتوب لري او د نوموړي په وینا د افغانستان حالت د منځنۍ اسیا ثبات ته ګواښ دی. له تروریزم سره د ګډو ګټو د هیوادونو د مبارزې د ادارې مشر ویلي له 2016 کال وروسته به د افغانستان حالت په همدې حالت چې اوس لیدل کېږي هغه مهال هم دوام ولري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 4.5 افغاني شپېته پوله، یو روپۍ یورو او یو افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ یو اتیا افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 16 افغاني 15 دېرش پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني شل پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني. د پاکستان پوځ وایي افغان پولې ته نږدې د دې هېواد د ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه شوې چې په نتیجه کې دیرش سرتیري او شاوخوا سل تنه وسلوال وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دا جګړه د خیبر درې په تیره سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد چې د پېښور امنیت ته یې ګواښ جوړ کړی د پاکستان د پوځ د روانو عملیاتو په ترڅ کې شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې دا پوځي عملیات یې له جمعې ورځې را په دې خوا وروسته له هغه پیل کړل په سیمه کې د سیالو ډلو ترمنځ د سونه یو نښتو د تیرا درې لسکو نظره خلک دې ته اړ کړل چې خپل کورونه پرېږدي. خو د پوځ د ادعا خپل واک سرچینو لخوا نه ده تایید شوی، ځکه چې خبرې لاندې سیمې ته نه پرېښودل کېږي. سوریه پرون اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو ټیم ته به په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه تحقیقاتو ته اجازه ورنکړي. په دې اړه د سوریه د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه پرون ناوخته د دولتي خبري اژانس سنا لخوا خبره شوه. دا په داسې حال کې ده چې د کیمیاوي وسلو د کارپوهانو ډلې په قبرس کې غونډه کړي. د دې ټیم لخوا د تحقیقاتو د پیل غوښتنه لومړی ځل په خپله د بشار الاسد رژیم لخوا شوې وه او ویلي وو چې ملګري ملتونه په شمالي خار حلب کې د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعا ثابت کړي. خو ملګرو ملتونو په داسې حال کې چې خپله تحقیقاتي ډله برابروله، دا یې په ډاګه کړه چې هم د حکومت او هم د وسلوالو مخالفینو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه به څېړنه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام له سنا اژانس سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو پر سرمنشي بان کی مون تور لګوله چې د دمشق پر غوښتنو سربېره دې ډلې ته نورې دندې هم سپارلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس او د فلسطیني ادارې له صدر اعظم سلام فیاض سره کتنه وکړه. جان کیری د منځني ختیځ د سولې د دریدلې پروسې د بیا پیل په خاطر له سیمې څخه کتنه کوي. ښاغلی کیری هغو خبریالانو ته چې له نوموړي سره په دې سفر کې ملګري دي ویلي چې د هغه هڅې د منځني ختیځ د سولې پروسې ته د نوي روحیې په ورکولو متمرکزې دي. د پادریو اونیو کې منځنی ختیځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر دریم سفر دی. د پرنی کتنې په اړه تر اوسه پورې جزئیات نه دي په ډاګه شوي. جان کیری له ترکیه او اسرائیل غوښتنه کړې چې په خپلو کې د اړیکو د بشپړ ټینګښت لپاره ګامونه واخلي. مصري مقامات وایي د هیواد ته یې له ایران څخه راتلونکي سوداګریز پروازونه ځنډولې دي. قاهرې دا ګام یوه ورځ وروسته له هغې واخیست چې څلور دېرش کلونو کې د لومړي ځل لپاره د یکشنبې په ورځ له تهران څخه د 50 ایراني سیلانیانو یو پرواز مصر ته ورسید. د تهران او قاهرې ترمنځ د ایران د 1901 میلادي کال د اسلامي انقلاب وروسته ډیپلوماتیکې اړیکې قطع شوې وې، خو په مصر کې د محمد مرسي په مشرۍ د نوي حکومت د رامنځته کېدو وروسته په 13 فبروري میاشت کې احمدی نژاد له دې هیواده کتنه وکړه. د پتیرو 1300 کیلومتر زل وچه د ایران جمهور رئیس مصر تزي. خو تیر جمعه سخت دریز او سنی مذهب مصریانو په قاهره کې د ایران د سفیر د کور مخ ته مظاهره وکړه او ودانه په ډبر وویشته. مظاهره کوونکو ویل چې مصر ته د ایرانی سیلانیانو راتک کې د شی په دې هواد کې د شی مذهب د خپرېدو سبب وګرځي. او د روسیې په شمالي جمهوریت انګوشیتیا کې پرون د امنیتي ځواکونو په ځنګړو عملیاتو کې څلور مشکوک وسلول ووژل شول. د پولیسو سیمه ییزو افسرانو ویلي چې په دې جګړه کې یو امنیتي مقام هم ووژل شوی. راپورونه وایي چې د انګوشیتیا په ډلاکوا سیمه کې د مشکوک وسلولو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف او د هیواد په نورو لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان د قانون وزیر وایي د عینک د مسو د کان د استخراج قرارداد نیمګړتیاوي لري او خای ځینې برخې عملی نشي. وحید الله شهرانی د هم ویلي دي چې افغان حکومت به پر روانه یو لسیزه کې د قانون له درکه هر کال نږدې 4 میلیارد ډالر ګټي. د نړیوالو قواو په بمباری کې د یو لسو ماشومانو د مړینې په اړه د تحقیقاتو معذف هیئت کونړ ولایت ته رسیدلی.
دا اتو بجو پورې د روغ جوړو او دا اتو بجو نه وروسته یو شنه څلیکه وشوه د لیزر په شکل باندې او زمونږ د چاتونو د غراولېدل.
په نورو موضوعاتو کې د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ مشرانو پریکړه کړې چې د ولور او د واده د لګښتونو اندازه به راټیټوي.
څو قومونو دا تړون سره کړی د خپل منځ کې داسې وخت هم اوس 15-20 لکه ته به دا ورول رسیدو. دغه ورولونه اوس تقریبا 3-3.5 لکه افغانۍ ته رارسېدلي.
نور راپورونه او په وروستۍ برخه کې SMS 1 3 3 او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. او ردو تیر سره اوسئ. د افغانستان د قانونو وزیر وایي چې په لوګر ولایت کې د عیناکو د مسکن قرارداد نیمګړتیاوې لري او ښایي په دې قرارداد کې ځینې ژمنې عملي نه شي. د عیناک د مسو د کان قرارداد د افغانستان په تاریخ کې د قانونو د استخراج په برخه کې تر ټولو ستر قرارداد بلل کیږي چې په 2001 کال کې د ایم سی سی په نوم له چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شو. د قانونو وزارت وایي چې د دې قرارداد د ځینو شرایطو په اړه به له چینایي کمپنۍ سره مذاکرات له سره پیل شي. د تړون له مخې د دې کال کان استخراج باید عملا تر 2014 کال پورې پیل شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال احمد زبیر اجمن په راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د مس عینک قرارداد نیمګړتیاوې لري او له همدې امله د افغان حکومت او د چینایي کمپنۍ لخوا په دغه قرارداد کې ځینې ورکړل شوې ژمنې ښایي عملي نه شي. د قانون وزیر وحید الله شهرانی ونه ویل چې په قرارداد کې مشخصا کومې نیمګړتیاوې دي او کومې ژمنې به عملي نه شي، خو هغه د دې قرارداد د نیمګړتیا پړه د قانون وزارت د هغه وخت پر مسؤلینو واچوله او وی ویل دغه قرارداد د یوې بې طرفه مرجع لخوا نه و څارل شوی. ښاغلی شهرانی هم رازول چې د وخت چارواکو له چینایي کمپنۍ سره دا هم منلې و چې په ساحه کې عملا د کار له پیلېدو مخکې به د قرارداد متن نه خپرېږي.
متاسفانه چیزی کې د قرارداد
له بده مرغه څه چې د عینک په قرارداد کې ویل شوي دي ښایي ټول موضوعات او تعهدات عملي نه شي. په دې کې شک نشته چې کله دا قرارداد لاسلیک شو هغه ټولې نیمګړتیاوې چې پکې وې هغه د وخت چارواکو پورې اړه لري او هغه اوازې چې راپورته شوې هیڅ کورنۍ او نړیوالې ادارې رد نه کړې.
په لوګر کې د عیناکو د مس قرارداد په 2001 کال کې د قانون د پخواني وزیر ابراهیم عادل او د چین د ام سی سی کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. ام سی سی کمپنۍ به 3 میلیارډ ډالره پانګونه پرې کوي. موږ هڅه وکړه د دې قرارداد په اړه د ښاغلي عادل نظر هم واخلو خو نه توانېدلو. پخوا هم داسې ادعاوې شوې وې چې د مس عینک قرارداد غیر شفاف دی چې د وزارت پخوانیو چارواکو رد کړي دي. د قانون وزیر وایي چې په قرارداد کې د ستونزو له امله افغان حکومت هم ونه توانېده چې په لومړي سر کې خپلې ځینې ژمنې عملي کړي، خو په دې وروستیو کې ځینې کارونه وکړل. ښاغلي شهرانی وویل د چین له ام سی سی کمپنۍ سره به له سره مذاکرات پیل کړي چې هغوی هم خپلې ژمنې عملي کړي.
اوس موږ له ام سی سی کمپنۍ سره چې مقابل لوری دی د خپلو حقوق پوهانو له لوري په مذاکراتو کې یو چې اول موږ ته اجازه راکړي چې دغه قرارداد چاپ کړو او بیا د قرارداد په کومو ځایونو کې چې خامی، نیمګړتیاوې او محدودیتونه دي هغه اصلاح کړو او هغه غیر واقع بینانه شرایط اصلاح کړو چې له امله یې دغه شرکت قرارداد ګټلی دی. خای په دې مسایلو ډیر ژر له هغوی سره مذاکرات پیل شي.
که څه هم چارواکي نه وایي چې د مس عینک د کان په قرارداد کې کومې ژمنې نه دي عملي شوي، خو چې کومې خلکو ته څرګند دي هغه هم تر اوسه نه دي عملي شوي. له چینایي کمپنۍ ام سی سی سره په تړون کې د مس او اوسپنې د ویلې کېدو فابریکې جوړول، تورخم او د افغانستان شمال ته د اورګاډي پټلیو جوړول او د حرارتي برېښنا فابریکې د جوړولو ترڅنګ ځینې نور مهم ټکي هم شامل دي چې تر اوسه د عملي کېدو څرک نه دی لګېدلی.
د افغانستان د قانونو وزیر همدارز ویلي دي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د شپږو نورو قانونو د استخراج تړونونه هم له یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره لاسلیک شي. وحید الله شهرانی خبریالانو ته ویل چې په دې اړه د بیلابیلو ادارو یوې ګډې ډلې څېړنې پیل کړي. د شهرانی په وینا په راتلونکو یو لسیزه کې به د قانون له درکه هر کال افغان حکومت شاوخوا 4 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي. معصوم میوند په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د قانون وزارت چارواکو په خبره د افغانستان د قانون په برخه کې د پانګونې لیوالتیا ډیره سوې ده. د قانون وزیر وحید الله شهرانی د دوشنبه پر په کابل کې د افغانستان د میسو سرو زرو او تیلو د شپږو قانونو د رئیسولو لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو د پانګونې موضوع ته اشاره وکړه. ښاغلی شهرانی وویل د دوه قانونو تړونونه به د غوښتنلیکونو تر څېړنې وروسته تر 2 میاشت پورې له یو شمېر کمپنیو سره لاسلیک سي.
احتمال لري چې د 2 میاشتو امیر قرارداد امضا شوه.
کیدای سي چې دغه تړونونه تر 2 میاشتو لاسلیک سي. په نفتی حوزه کې د افغان تاجک 2 بلاکه په بلخ ولایت کې دي. د زرکشان د سرو زرو او مسکان د غزنی په مقر ولسوالۍ کې، د بدخشان د سرو زرو کان په راغستان ولسوالۍ کې، په سرپل کې د بلخاب د مسکان او د شیدا د مسکان د هرات په پښتون زرخون او ادرسکان ولسوالۍ کې دي. د دغه تړونونو لمړی برخه د قانونو کشفول دي.
د قانون وزارت معلوماتو لمخې هغه کمپنۍ چې غواړي په یادو قانونو کې پانګونه وکړي له ترکیه، عربي اماراتو، برتانیا، امریکا او افریقا څخه دي. دغه وزارت وایي د لوی قانونو د قراردادونو په اړه د قانونو مالی، اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو د ملي امنیت شورا او چاپیریال ساتنې ادارې استازي په ګډه څیړنې کوي. خو د قانون وزارت چارواکي د قانونو د را ایستلو په مخ کې د سیمې د ځینو استخباراتي ادارو امنیتي ګواښونه اصلي ستونزې بولي. راپور نه وایي د لوګر د عینک د مسو کان چې تړون یې له وچنایي کمپنۍ سره سوی پروسه ښکال د دیکان کار له امنیتي ستونزو سره مخ وو. د قانون وزیر ښاغلی شهراني هم دراز وایي پر داسې یو پروګرام کار کوي چې تر 2024 کال وروسته د قانون له درکه افغان حکومت هر کال میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي.
د ختمې د هي تاول یاري د سالې 2000
د بدلون تر لسیز وروسته یعنی په 2024 کال کې د قانونو تیلو او ګاز د عایدو له لارې به افغان دولت ته شاوخوا 4 میلیارډ ډالر په لاس ورځي. د قانونو پراختیا نږدې 500,000 کسانو ته اوږدمهالي او لنډمهالي کارونه ورکولی سي. په 2024 کال کې به د افغانستان په ملي اقتصاد کې د قانونو ونډه شل تر 22 میلیارډ ډالر وي او هغه وخت به قانونه د افغانستان د اقتصاد شاوخوا 50% برخه جوړوي.
پروسه ښکال د جاپان د ټوکیو په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې په ټینګار سره وویل چې افغانستان باید تر 2024 کال پورې پر خپل پښو ودرېږي. په دغه کانفرنس کې د بدلون د لسیزې په نوم یو تړون لاسلیک او تصویب شو چې افغانستان باید تر راتلونکي لسیزې وروسته د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستو ته اړتیا ونه لري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. رحمت الله افغان د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالب خبره کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو د سه‌شنبې د ورځې په ګڼو کې په کابل کې د دیني عالمانو د کانفرنس په جوړېدلو لیکنې او تبصرې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي دي د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي همکارۍ دویم او دریم نړیوال کانفرنس په کابل کې جوړ شو. ورځپاڼې کې په یاد کانفرنس کې له دیني عالمانو سربیره حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو یو شمېر غړیو هم ګډون کړی وو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس لخوا لیکلي کچېري دیني عالمان خپل مسؤلیت ادا نه کړي په افغانستان کې جګړه نشي ختمېدلای. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس معصوم ستانیزي خبرې راخیستې دي چې پرون یې د عالمانو په کانفرنس کې ویلي وو په داخل او بهر کې داسې کړی شته چې نه غواړي په افغانستان کې جګړه ختمه شي. ورځپاڼې کې دیني عالمانو د افغانستان د سولې په اړه څه ډول چې لازم وه هغه سې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. ورځپاڼې د افغانستان د حج او اوقافو د وزیر خبرې راخیستې دي چې دیني عالمانو ته یې کړي. هغه په خپلو خبرو کې ویلي وو زه نه وایم چې علما د ټوپک واخلي او د وسلوالو پر وړاندې دې ودرېږي، بلکې هره خوا چې مقصره وي هغوی ته دې نصیحت وکړي. خدمتګار ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده چې آیا چوپتیا به ماته شي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې دیني عالمانو په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په هیواد کې د روانې جګړې په اړه خپله چوپتیا ماتوي. حق او باطل به سره بیلوي او خلک به له جګړې لاس اخیستلو او سولې ته رابولي. په سرمقاله کې راغلي د عالمانو په غونډه کې تایید شوه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او د اسلامي نړۍ یوه نه بېلودونکې برخه ده او نشو کولی هغه ته دارالحرب ووایو او د وګړو وژنه یې مباح وګرځوو. سرمقاله کې راغلي په غونډه کې د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتل شوي چې په متقابل درناوي او په سولیز ډول خپل اختلافات حل کړي. د ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال د افغانستان د حج او اوقافو د وزیر خبرې رانقل کړي دي. هغه ویلي دیني عالمان دې له چوپتیا راووزي، حق ته د حق ووایي او باطل ته د باطل ووایي. د سرمقالې لیکوال لیکي اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا دیني عالمان به دغه چوپتیا ماته کړي. د سرمقالې د لیکوال پان په هیواد کې نامنۍ ته په کتو دا به ستونزمنه وي چې ډیری دیني عالمان د جګړې د تکذیب په اړه خلو بیر تکړای شي. او د سرمقالې په پای کې راغلي که په دې برخه کې زیات شمېر څېړنیز کتابونه او آثار ولیکل شي نو کېدای شي د تاوتریخوالي او جګړې په اړه د خلکو ذهنیت بدل کړي.
د ولسمشر حامد کرزي لخوا د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شلتن درې د پیښې د څېړنې لپاره کونړ ته استول شوی پلاوی هغه ولایت رسیدلی او له امنیتي او نورو چارواکو سره یې کتلي دي. په پام کې ده چې دوی به د زیانمنو شویو کورنیو له غړو سره هم وګوري. امنیتي ځواکونه دعوه لري چې ولسي وګړو ته په ځانمرګي برید کې مرګ ژوبله اوښتي او په سیمه کې بمباري نه ده شوې. خو د کونړ وکیلان دا خبره نه مني. روح الله انوري او په دې اړه تفصیل.
د شولتن د پیخي د چیرنې لپاره د ولسمشر کرزی لخوا ټاکل شوی پلاوی هم اسداباد ته را رسیدلې ده. دغه پلاوی د کونړ امنیتي او ملکی چارواکو سره وکتل، هر چا ورته خپل راپورونه وړاندې کړل. د ملي امنیت او امنی قومندانۍ په راپور کې دا وشوي و چې ولسی وګړو او ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوخته چې کله په یو کور کې موجود ځانمرګي ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچول. خو د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل او د کونړ اوسیدونکو بیا دا خبره نه مني او وایي چې ولسی وګړي د هوایي بمبار په نتیجه کې وژل شوی او ټپین شوی دي او دوی د ولسی وګړو مرګ ژوبله غندي.
سړی ځان وساتي، جالته زموږ بېګنا ماشومان مړه کېږي، په دې باندې هر سړی نه چې وخطا وشي و بهانه ځان له جوړه یو دا بناګان دا د زمن کونړو پورې بل ژو رخشان دی، رخشان باید ونه ولي.
په ولسی جرګه کې د کودړ استازي او له کابل څخه د راغلي پلاوي غړي حاجی سخی مشوانی وای چې په سیمه کې ځان مرګ نه دی شوی بلکې بمباری شوی ده او ورته د بمبار ټوله کیسه یوې ټپی شوی پیغلی په تلیفون کړی ده.
پیغله خور چې هلته زخمی وه هغې ما سره تلیفوني خبرې کړې وې. دا د علی خان په کور کې پر چار خېتې کسانو راغونډ کړي وو. په یو ځای کې د 8 بجو پورې دی روغ جوړ او د 8 بجو نه وروسته یو شنه څلیکه وشوه د لیزر په شکل باندې او زمونږ د چاتونه او دغه راولېدل.
هغه وایي په شلتن کې د افغان حکومت مخالفین او بهرني وسلوال شتون لري، خو په بمبار کې زیات زیان ولسی وګړو ته رسېدلی دی. په کونړ کې د سولې شورا د سیمه ییز دفتر مشر حاجی اسماعیل وای دغه ډول عملیات او د ولسی وګړو مرګ ژوبله د سولې پر روان بهیر ډیره بد اغیزه کوي.
ولس د سولې غوښتونکي دي او چې هغه ولس چې سوله غواړي او ماشومان زنانې بوډاګانې او هغه په داسې دغو کې وژل کیږي، دا چې داسې وجنې ولسی وجنې کیږي دا په سوله باندې او په دې نظام باندې ډیر بد اغیز کوي.
د تیرې شنبه په ورځ د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شولتن دره کې نړیوالو او افغان ځواکونو ګډ پوځي عملیات ترسره کړل چې شاوخوا 15 ولسی وګړو او د حکومتي چارواکو په وینا له لسو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي وه او د وسلوالو طالبانو په ډزو کې یو امریکایي مشاور وژل شوی و او د ملي امنیت 4 کارکوونکي ټپین شوي وو. د عملیاتو په لومړۍ او دوهمه ورځ د دولتي چارواکو په راپورونو کې د ځانمرګي کومه خبره نه و موجود، خو له کابل څخه د پلاوي د راتګ سره پکې د ځانمرګي برید خبره پیدا شوه.
د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د ناټو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د څېړنې لپاره کونړ ولایت ته د استول شوي هیئت د څېړنو په اړه راپور مو اورېده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د کابینې د وزیرانو د استیزه په مسأله کې دا جرګه ډېره رنګ بدې شوې او نور خلک باور نه پرې لري. دوی پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسی جرګه د سوداګرۍ او معاملو په یو مرکز بدله شوې او باید لغوه شي. ځینو وکیلانو له ولسمشر حامد کرزي څخه هم وغوښتل چې له استیزه شویو وزیرانو څخه پوښتنه وکړي چې هغه پیسې له کومه کړي چې وکیلانو ته یې ورکړي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د دې جرګې د ځینو غړو انتقادونه او اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یوه لایحه جوړه شي. د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په دې جرګې کې د فساد او معاملو له امله پوزې ته راغلي او د دې جرګې د لغوه کولو غوښتنه لري. دوی ټینګار کوي چې د کابینې د وتنو وزیرانو د استیزا په مسلې کې ډېرې معاملې وشوې او حتی د دوی په خبره رسنۍ او خلک ولسی جرګې ته د معاملو او سوداګرۍ د مرکز په توګه ګوري. د ولسی جرګې غړي محمد نور اکبری د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسی جرګې خلکو ته خپل ارزښت له لاسه ورکړی او باید چې دروازه وتړل شي.
وکیل صاحبای محترم، اگر سکوت میکنین معنی اون زموږ اداره کې
محترم وکیلانو کې چیرې غلی پاتې کیږي په دې معنی ده چې ولسی جرګه نور د خلکو استازیتوب نه کوي. کې چیرې سکوت نه کوي نو درې لارې موجود دي. یو د ولسمشر کرزی مداخله، دوهم په ملي شورا کې د ملي ګټو د تضاد لایحه، او درې ملاره چې تر ټولو غوره هم ده د وکیلانو ډلهیزه استعفا او د ولسی جرګې د دروازې تړل کېدل. موږ باید په خپله ولسی جرګه لغوه او دروازه یې وتړو.
د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو هم ورته نظر درلود او ویل یې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د خلکو د وکالت پر ځای د پروژو د ترلاسه کولو په مهمو څوکیو د خپلو دوستانو د ټاکنو او له وزیرانو او حکومتي چارواکو سره د معاملو د کولو په لټه کې دي. د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی سرګنده کړه چې یا باید ولسی جرګه لغوه شي او یا هم هغه وکیلان باید افشا شي چې د ملي ګټو او اصولو پر ځای معاملو ته مخه کوي.
زما خواست ټول وکیلان صدا دی نور دغه کور سره دومره ظلم مکوي څومره ظلم چې وسو سره کوي نور په مشک هیڅ نه دی پات. راسي دغه کور دروازه بند کو نور د ملت ته نامه څخه استفاده ونه کو په دشت جمعي توګه ټول استفا ورکو یا راسي هغه کسان چې د ولسی جرګې په نامه معاملی کوي کمیشن کاری کوي داغو مخه ونیسو افشا کو پیدا کو.
ولسی جرګې تیره اونۍ د کابینې وتنه وزیران په 1990 لمریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیایي بودیجې د لګولو له امله استیزاح کړل. که څه هم یو شمیر وکیلانو ویل چې د استیزاح شویو وزیرانو ځوابونه دوی ته د قناعت وړ نه وو، خو وواړه وزیران وتوانېدل چې له ولسی جرګې څخه د قناعت او باور رایې ترلاسه کړي.
د اتصالاتو اتصاب اتلس پروگرام په همدی خبرونه کې
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې د هیواد په کلیو کې شاوخوا 15 پسلو کې خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. په دې اړه راپور د همدی خبرونه په دوام کې راځي. خو له هغه مخکې د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې قومي مخاور راټول شوی او د ودونو لپاره اسمان ته ختلی ولورونه بیرته راکوز کړی دي. دوی خوشاله دي چې اوس به ځوانان د ملامتونکو ولورونو د ادا کولو لپاره نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو نه ځي. زمونږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
د خور او لور پر سر دروند ولور اخیستل د افغانانو ناوړه رواج بلل کیږي چې د پوره کولو په تمه یې د هیواد د ډیرو ځوانانو هډوکي د پردیو هیوادونو په دښتو کې خاور شول. د همدغه لوړو ولورونو له امله ډیری ځوانان یا خلواده کولو پرته سپنګیر شول او یا یې کلونه کلونه ځوانۍ په پردیو وطنونو کې په مسافرۍ تیرې کړې. خوله دې وروسته د غزنی د قرباغ ولسوالۍ ژڼې نه دې ته اړ دي چې د ولور په ګټلو پسې تور د کنته د سفر موزې پښو کړي او نه یې پیغلې مجبوره کیږي چې په کلو کلو د ځوان په نامه کښېني. په دغه ولسوالۍ کې سپینګیري او قومي مخور راټول شوي د ولور لپاره یې یوه مناسبه اندازه ټاکلې او اوس په دغه سیمه کې هیڅ پلار نه شي کولی چې تر ټاکلې اندازې زیات ولور واخلي. سپینګیرو ویلي چې له دې وروسته به نه په واده کې زیات مصرفونه کیږي او نه به په ناوې پسې لسګونه موټر ورځي. د قرباغ ولسوالۍ ځوان اوسیدونکی رحمت الله مرجان خیل د مشرانو دغه پریکړې ته خوشحاله دی.
مخکې به په اول کله اتلک افغانۍ باندې ورولونه ول، بے ځای مصرفونه هم ورسره ول. مثلا په واده کې بس شل ډیر ساته تسلیخ موټران به هم ول او همداشان په ودونه کې بے ځای مصرفونه نور هم تقریبا لا وله کو درې لوک تر چر شپ چې په غو کې به لاسره نوي ټکر بنوي. نو دا د قومي مشرانو پریکړه وا چې موږ د دې پریکړه څخه ډیر خوشاله یو.
د قرباغ یو تن قومي مشر وکیل احمد وایي چې د ولورونو لکه مې دو سره هغو غریب ځوانانو چې مخکې د کوژدې وس نه درلود هم کوژدو ته مخه کړې ده او په تیرو څو ورځو کې د ګڼ شمېر نجونو قلمونه وهل شوي دي. دی وایي مخکې داسې هم شوي چې د ولورو اندازه به 2.5 او 3 میلیونو ته رسېده.
ځوانانو ته هم ګټه وکړله، پیغلو ته هم وکړله، ځکه دلته په دې کې ځوانان له وخت نه تېرېدل، پیغلې هم همدغسې وو. نو بیا د قرباغ دغه سپینګیري راټول شو، دا د څو قومونو دا تړون سره کړی دی. په خپل منځ کې داسې وخت هم وشي 15-20 لکه ته به دا ورول رسېدو. دغه ورولونه اوس تقریبا 3 لکه 3.5 لکه افغانۍ ته رارسېدلي او هغه بې جایه مصارف چې ول چې د بنۍ په نامه ول یا د کوزي په نامه ول هغه ټول راکم کړي دي او اکثره یې له منځه وړي دي. کوزي ډېرې زیاتې شوي دي په دې خاطر چې ورولونه کم شوي دي.
د قرباغ یو بل قومي مشر حاجي محمد نایم وایي د زیات ولور اخیستل او د ودونو په مراسمو کې ځینې ناوړه رواجونه ټولنیز ستونزې وي او دوی خوشحاله دي چې په ختمولو یې بریالي شول. حاجي محمد نایم وایي وروسته به هڅه وکړي چې په بدو کې د نجونو ورکول، سپینګیرو سړیو ته د پیغلو ودول او په ماشومتوب کې د هلک او نجلۍ د واده کولو مخه هم ونیسي.
ناوړه دودونه چې هلته موجود و فرزند او راوی به ډېرې وې، د نجونو تامبو به اخیستل کېدو، طلاوې به ورکول کېدې. دا یو اجتماعي مشکل په ټوله منطقه کې رامنځته کېدو، خلک سپینګیری د قومونو راولاړ سول او دغه پریکړه یې وکړه چې درې نیم لکه افغانۍ ورول کېښودل سو، چې په دې کې د طلاو فیصدي هم راکمه سوله، همدارنګه هغه دودونه ناوړه دودونه هغه ټول له منځه ولاړو.
په افغانستان کې زیات وخت د انجلۍ پلار له هلک څخه سلګونه زره افغانۍ د موجل مهر په نامه اخلي، خو ولور او موجل مهر له یو بل سره ډیر توپیر لري. که د انجلۍ پلار ته ورکول شوي پیسې موجل مهر وي، نو باید انجلۍ ته وسپارل شي، ځکه پلار یې حق نه لري چې دغه پیسې په خپله خوښه مصرف کړي یا یې خپل جیب ته واچوي.
د ازادۍ راډیو د خبریال سید شاه سقیم راپور مو اورېده. قدر من اورېدونکو، د سهار لس بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې